سلامونه د افغانستان په وخت د مزګر سلور بجې شوې. تاسو ازادي رادیو او مخکې تر دې چې خبرونه مطالعه تلر شو خبرونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما او د دې سازمان د بشري حقوقو دفتر په تازه راپور کې د طالبانو تر واکمنې لاندې افغانستان کې د رسنیو پر وضعیت اندېښنه ښودلې. یونمانانو په راپور کې ویل دا راپور په افغانستان کې د خبریالانو د رسنیو کارکوونکو او رسنیزو ادارو پر وړاندې زیاتېدونکې ننګونې مستندوي. یونما وایي د سانسور او معلوماتو ته د لاسرسي پر وړاندې تر سختو بندیزونو لاندې چاپریال کې خپلې چارې پر مخ وړي. په راپور کې چې د طالبانو د واکمنېدو له پیله د روان 2023 کال د سپټمبر تر 10 پورې مدران غړي غیرغلی دي چې خبر اعلان او پسنګ ډول درسنې خزینه کارکونکو لزاتو بندیزونو او تبيزي چلن سره مخامخ دي چې مسلکی کار پر محل د دې ورته بي اخصمنې. د نوماو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر په راپور کې په دې ترڅ کې د خبر اعلان پر وړاندې د بشري حقوقو د سرغړاونو د 2015 قضیه مستند شي چې د خپل سرونیونو او د توقيفونو 2015 شکنجه او ناوړه چلن یو سره دي شاو د غوښنو ویرونو پینځه بیا موارد پکې شامل دي. طالبانو د دې راپور په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو د دې مخکې تل ټینګار کړی چې په افغانستان کې رسنۍ د اسلامي شریعت په چوکاټ کې آزادي لري. د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ وایي چې په افغانستان کې له ښځو او نجونو سره روان تشدد د تنظیم شوی او سیستماتیک دی. په یوه راپور کې چې پرون د دې سازمان پر ویب پاڼه خپور شو، راغلی چې د طالبانو په واکمنۍ کې د افغان نجونو ښځو کړاو له هم د نړیوالې پاملرنې ته اړتیا لري. په راپور کې راغلی دی چې طالبان نارینه مجبوروي چې د ښځو په برخه کې د طالبانو اوامر پر ځای کړي، او د مثال په توګه یادونه شوې چې یوه ښځه د طالبانو پر ضد اعتراض وکړي یا جامې له ټاکلو معیارونو سره سمون ونه لري، نو د هغو نارینه او خپلوانو ته سزا ورکول کېږي. طالبانو په افغانستان کې له واکمنۍ وروسته په تیرو دریو کلونو کې پر نجونو او ښځو محدودیتونه په تدریجي ډول سخت کړي چې دا کار د نړیوالو له سختو انتقادونو سره مخامخ شوی دی. راپورونه وایي چې طالبانو د هیواد په ځینو ولایتونو کې هغه سیمه ییز ښوونځي بند کړي دي چې د نړیوال موسو په مرسته یې فعالیت کوي. سرچینې وایي چې په کندهار، هلمند، ارزګان او زابل ولایتونو کې دا سیمه ییز ښوونځي د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د امر په اساس تړل شوي دي چې یونیسف، اروپایي ټولنې، د ناروې د کډوالو شورا، نړیوال بانک او شمېر نورو نړیوالو موسسو د دې ولایتونو په لرې پرتو سیمو کې سلګونه سیمه ییز ښوونځي تمویلوي. په دې اړه د طالبانو چارواکو تر اوسه څه نه دي ویلي. طالبانو له دې مخکې هم په کندهار کې سیمه ییز ښوونځي چې نړیوال موسسو تمویلول بند کړي دي. تاسمان چې د پاکستان د پخوانی صدر اعظم عمران خان زرګونه پلویانو د نوموړي د خوشی کېدو لپاره د اعتراضونو د پای ته رسولو غوښتنې رد کړي. پاوس په پلازمینه اسلام آباد کې ظفي سرتیري ځای بزر کړي دي، بلکې تېره شپه پر امنیتي ځواکونو د موټر د ټکرولو له پیښې وروسته چې په نتیجه کې درې سرتیري او ملکی کس ووژل شو، نن سهار وختي پاوس ته پر معترضانو د ډزو اجازه ورکړل شوه. تېره شپه له معترضانو سره په نښتو کې لسګونو پولیس ټپیان شول چې د ځینو یې حالت نازک بلل شوی دی. پرون په داسې حال کې چې اسلام آباد ته تلونکي لوی لارې او سړکونه بند، امنیتي ځواکونو پر زرګونو معترضانو چې د خیبر پختونخوا له لوري د پلازمینې پر لور روانو ربړي ګولۍ او اوښکې بهونکي ګاز وکارول. د تېرې شنبې له مخه رئیس پولیسو اسلام آباد کلول کړی او مظاهره چیانو ته د ننوتو اجازه نه ده ورکړي. روسي خبرنما چې په واشنگټن کې د اسرایلو سفیر وایي چې د اسرایل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ د اوربان معاملې پر روانو سورزو کې شونې ده. مایک هیروزوک پرون د اسرایل پاووس رادیو ته د اسرایل پوزي رادیو ته ویل چې یوازې څو موارد پاتې دي چې باید نه شي. خغلی هیروزوک زیاته کړه چې هر راز موافقه باید د طالبان د لبنان د حکومت له خوا هم تایید شي، خو د ټینګار وکړ چې توافق ډیر نشته دی. ازادي رادیو په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې اوریدل شي. افغانستان کې د رسنیو وضعیت وړاندې به په خبرونه کې جزئیات درکړو. افغانستان کې د ښځو پر روان وضعیت اندېښنې
او دا ظلم به تر هغه وخته د طالبانو لخوا ادامه لري تر هغه وخته پورې چې نړۍ دوی ته وخت ورکړي.
او افغانستان کې لاهم د پولیو ویروس سمره د اندېښنې وړ ده.
پولیو د واکسین د نشتون له امله چې هغه مهال جنګونه او شرایط روغتیایي خدمتونو ته آماده نه و، په دواړو پښو او لاسونو د دې ناوړه ویروس ښکار شوم.
پروانه کې درته نور راپورونه هم لرو.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما او د دې سازمان د بشري حقوقو دفتر بیوه تازه راپور کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د رسنیو پر وضعیت اندېښنه ښودلې. په دې راپور کې د 2023 کال په اګست کې په 15مه د طالبانو له واکمنۍ وروسته د سږني کال د سپتمبر تر پایه په افغانستان کې د خبریالانو پر وړاندې د بشري سرغړونو 364 موارد مستند شوي دي. د دې راپور لنډیز په دې راپور کې ورو
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما او د دې سازمان د بشري حقوقو دفتر په یو ګډ راپور کې ویلي چې پر افغانستان واکمن طالبان د رسنیو لپاره له ننګونو ډکه فضا رامنځته کړې چې سانسور او اطلاعاتو ته د لاسرسي پر وړاندې د خنډونو جوړول پکې شامل دي. خو راپور زیاتوي چې دا د خبریالانو او رسنیو پر وړاندې یوازینۍ ستونزې نه دي. په دې راپور کې چې یونما نن خپور کړ راغلي دي چې سربیره پر دې خبریالان او د رسنیو کارکونکو د دندو د سرته رسولو پر مهال له ګواښونو، ناوړه چلند، خپل سرو توقیفونو او د قضایي تعقیب او حبس له مواردو سره مخامخ کیږي. راپور زیاتوي چې د کورنیو رسنیو په خبرونو او مطالبو کې د چارواکو مداخله تر ډیره د رسنیو د ازادۍ د لمنځه تلو سبب کیږي. د راپور له مخې د یونما د بشري حقوقو څانګې د 2023 کال د اګست له 15مې څخه د روان 2024 کال د سپتمبر تر 30مې نیټې پورې له 3600 خزینه او نارینه خبریالانو او د رسنیو له کارکونکو سره د بشري حقوقو د نقص موارد مستند کړي دي چې په دې کې د خپل سرو نیونو او توقیفونو 255، د شکنجې او ناوړه چلند 130، او د ګواښونو او ویرونو 15 موارد شامل دي. راپور زیاتوي چې پر حکومت له انتقاد کوونکو سره د تشدد، د هغوی د ګواښلو او ویرولو او خپل سرو توقیفونو په اړه د واضح تعریف نشتون د خپل ځان د سانسورولو یو فرهنګ رامنځته کړی دی چې د بیان پر ازادۍ ناوړه اغیز کوي. د یونما او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ګډ د یونما او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر ګډ راپور د هغه لارښود یادونه کوي چې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو مرکز د 2023 کال د سپتمبر 15مه رسنیو ته وسپاره. په دې لارښود کې چې یو لس مادې درلودې راغلی وو، د هغو موضوعاتو خپرول چې له اسلام، افغاني فرهنګ یا په ټوله کې له ملي ګټو سره په مخالفت کې وي ممنوع دي. لارښود سپارښتنه کوي چې رسنۍ باید خپل راپورونه له خپرولو مخکې د واکمنې ادارې له چارواکو سره همغږي کړي او د هغوی تایید ترلاسه کړي. په راپور کې دا کار سانسور بلل شوی دی. د ملګرو ملتونو په راپور کې پر هغې موسیقۍ او فلمونو چې ښځې په کې ښکاري له شریعت سره د تضاد په نوم د بندیز، د رسنیو په ادارو کې د ښځو او نارینه وو د کارځای د بیلولو، یا دا چې نجونې او هلکان اجازه نه لري په ګډه خپرونې وړاندې کړي، او په ځینو ولایتونو کې ښځې له روغتیایي او دینی خپرونو پرته له نورو پروګرامونو سره ټلیفوني تماس نشي نیولی یادونه هم شوې ده. راپور د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت هغه قانون ته هم اشاره کړې چې د پخوانیو محدودیتونو ته قانوني بڼه ورکړي او نوي موارد پکې زیات کړي دي. په دې قانون کې چې د روان 2023 کال د اګست په 28مه په رسمي جریده کې خپور شو او د نننی راپور په اساس رسنۍ اغیزمنې کړي دي، د ژوندیو موجوداتو پر رسمولو او خودلو ممنوعیت وضع شوی، د ښځو غږ له کوره بهر ستر بلل شوی، او موټر چلوونکو ته ویل شوی دی چې نشي کولی له شرعي محارمو پرته ښځو ته ترانسپورتي خدمات برابر کړي. پر دې سربیره په 18مه ماده کې د امر بالمعروف محتسبانو ته پراخ صلاحیت ورکړل شوی دی چې دا یقین ترلاسه کړي څو د رسنیو خپرونې د چارواکو له غوښتنو سره سم له شریعت سره سمون لري. په راپور کې په بهر کې د فعالو رسنیو له خبریالانو سره د ناوړه چلند او د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ پر وزارت سربیره د رسنیو په چارو کې د استخباراتو د ریاست د کارکوونکو د لاسوهنو یادونه هم شوې. ملګرو ملتونو په خپل راپور کې ویلي دي چې د رسنیو سرغړونو کمیسیون موظف دی چې د رسنیو لخوا او د رسنیو پر وړاندې د سرغړونو اړوند مسایل حل کړي. راپور زیاتوي چې په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي پر وړاندې لا هم ننګونې شته، او پر ښځو د ګڼو لګېدلو محدودیتونو له کبله خبریالانې او د رسنیو ښځینه کارکوونکي په خپلو دندو کې له پراخو خنډونو سره مخامخ دي. طالبانو د دې راپور په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې تل ټینګار کړی چې په افغانستان کې رسنۍ د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ازادي لري.
زموږ همکار ښاغلی تکل صاحب چې خپل راپور تاسو ته وړاندې کړ، مننه.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
دا بشری حقوقو د سر سازمان هیومن رایټس واچ وایي په افغانستان کې له ښځو او نجونو سره روان تشدد تنظیم شوی او سیستماتیک دی. یا سازمان دغه خبره په خپل یو تازه راپور کې کړې او د طالبانو په واکمنۍ کې د افغان نجونو او ښځو کړاو لا هم د نړیوال پاملرنې ته د اړتیا وړ بللی. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیټ په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د ځپونکو سیاستونو پر دوام اندېښنه ښودلې ده. نور جزئیات په راپور کې ورو.
د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي شپاړس ورځنی نړیوال کمپاین په پایل سره د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ ویلي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان خزو او نجونو وضعیت لا هم د نړۍ پاملرنې ته اړتیا لري. دغه سازمان پرون دوشنبه په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې له خزو او نجونو سره روان تشدد تنظیم شوی او سیستماتیک دی. راپور کې راغلی چې طالبان نارینه هم مجبوروي چې د ښځو په برخه کې د طالبانو عوامر پر ځای کړي او د بیلګې په توګه یادونه شوې چې یو ښځه د طالبانو پر ضد اعتراض وکړي یا یې جامې له ټاکلو معیارونو سره سمون ونه لري نو د هغوی نارینه ته سزا ورکول کیږي. د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي نجونې تر شپږم ټولګي پورې له دوامداره زده کړې بې برخې دي او دا محدودیتونه یوازې د دوی د جنسیت له امله پلي کیږي. خو په راپور کې راغلي چې له دې ټولو سختیو سره سره افغان ښځې او نجونې لا هم د خپلې ازادۍ لپاره مبارزه کوي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان میرمنې وایي طالبانو په تیرو دریو کلونو کې په افغان میرمنو تر ټولو سخت محدودیتونه پلي کړي او دا محدودیتونه ورځ تر بلې د پراخېدو په حال کې دي. د ښځو د حقونو یوې فعالې لیمی امیری ازادي راډیو ته وویل
او دا ظلم به تر هغه وخته د طالبانو لخوا ادامه لري تر هغه وخته پورې چې نړۍ دوی ته وخت ورکړي. که چیرې دوی مکتبونه د انجینکیانو بند کړي دي، پوهنتونونه یې بند کړي دي او داسې هغوی ته چې اجازه نه ورکوي په ټولنه کې دوی سهم ولري، نو د دوی د دغه حالت نه د جهان حمایت چې جهان ته دې باره کې څه ونه کړل نو دوی ته نور قوت ورکوي چې دوی خپل هغه ظلم چې پر افغانانو باندې کوي هغه ته نور هم وده ورکړي.
د کابل ښار یوې اوسیدونکو چې نه غوښتل پر راپور کې نو مخبور شي ازادي راډیو ته وویل پر خوځو د محدودیتونو د پای ته رسیدو په برخه کې د نړیوالو همکاري تر هر څه مهمه ده.
موږ تاسو وینو چې ورځ په ورځ باندې پر نجونو باندې نوي محدودیتونه وضع کیږي. په کور دننه ښځې او مېرمنې دومره بې وسه شوې دي چې د خپل حق غوښتلو لپاره هیڅ هم نشي کوي، یوازې دا چې خپل غږ نړیوالو ته ورسوي. په یو ډول باندې زه فکر کوم نور هیڅ هم د دوی له وسې نه دي پوره. خو که نړیوال پرختیا هم وغواړي چې د افغان میرمنو لاسنیوي وکړي باید په طالبانو باندې محدودیتونه وضع کړي.
دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو نړیوالې ورځې د لمانځلو سره هممهاله د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي په وړاندې د مبارزې شپاړس ورځنی کمپاین هم پیل کړی دی. ملګرو ملتونو ویلي چې دا کمپاین د نومبر په 15 پیل شوی او د ډسمبر 13 به دوام وکړي. د افغانستان لپاره د دغه سازمان د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د ځپونکو سیاستونو پر دوام اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې طالبانو د تبعیض او ظلم یو داسې سیستم جوړ کړی چې د بشریت ضد جرمونو په معنا دی. نوموړي پرون دوشنبه ناوخته د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون یو ځپونکې او اخلاقي څارونکې قانون دی چې پر ښځو او نجونو باندې د ظلم او ستم کړنې لا پیاوړې کوي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو تازه د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ادعا کړې چې یاد وزارت په تیرو شپږو میاشتو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي زر قضیو ته د رسیدنې تر څنګ په تیرو دریو کلونو کې د 15,000 جبري نکاحګانو مخه نیولې او دغه راز په دې موده کې 40,000 میرمنو ته د اسلامي شریعت له مخې د مهر او میراث حق ورکړې. د طالبانو حکومت د روان کال په اگست میاشت کې د امر بالمعروف قانون اعلان کړو. د قانون د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت محتسبینو ته واک ورکړی چې سرغړوونکو ته له خبرداري ونیولې تر زندانی کېدو پورې سزاګانې وټاکي. د دې قانون په 14 ماده کې د ښځې غږ اورت بلل شوی او انده چې په لوړ غږ د سندرو ناتونو او قرات څخه هم منع شوی. که څه هم دا قانون په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوی خو طالب چارواکو په بشپړ پلي کېدو ټینګار کړی دی.
دازما حق دی
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي راډیو واوري.
په اروپا او شمالي امریکا کې ډیره افغان خبرلاند د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه غواړي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوی موافقه لغوه کړي. دوی په ویلمې کې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د بیان ازادۍ ځپلو او د خبرلاندو ستونزو په اشاره سره ویلي دي چې د دې تړون باطلېدل د ولسواک حکومت د جوړېدو لپاره لار هوارولی شي. نور جزئیات پر راپور کې.
په اروپا او شمالي امریکا کې جلاوطن او افغان خبريالانو په یو اعلامیه کې د امریکا له منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ څخه غوښتي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوه شوې هوکړه لغوه کړي او په دې هوکړه کې دخیل کسان نړیوالو جزایی محکمو ته راوکاږي. په اعلامیه کې راغلي چې د دې تړون لغوه کول چې د دوی په ټکو په افغانستان سیمه او نړۍ کې د ترهګریزو ډلو د ودې لپاره اسانتیا برابره کړي، کولای شي په افغانستان کې د یو پراخ ولسواک او ټول شموله حکومت د جوړېدو زمینه برابره کړي. دغو جلاوطنو خبریالانو ټینګار کړی چې واشنگټن باید پر طالبانو فشار راولي چې د یو ولسواک او پراخ بنسټ حکومت جوړېدو ته ژمن شي. په اعلامیه کې زیاته شوې چې د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې رسنۍ او د بیان ازادۍ په جدي توګه ځپل شوي او سانسور شوي، او په دې هېواد کې د خبریالانو د تاوتریخوالي، شکنجې او وژنې سلګونه پیښې ثبت شوي دي. خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د بیان ازادۍ او د رسنیو فعالیتونو ته ژمن دی. په افغانستان کې یو شمېر خبریالان وایي چې د طالبانو د درې کلنې واکمنۍ پر مهال له ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي دي. په هرات کې یوې ښځینه خبریالې چې د موضوع د حساسیت له امله یې د خپل او رسنۍ د نوم له ښودلو ډډه کوله، ازادي راډیو ته وویل:
به ساحه میرم او گزارش را کله چې موږ د راپور لپاره ساحه ته ځو زما کورنۍ اندېښنه لري، د امنیت احساس نه کوي، اندېښمن دي چې زموږ لور نن راپور ته وتلې ده. تاسو نه چې د امر بالمعروف کسان راسي او هغه یوسي، د نندارتونونو جوړونکي خزینه خبریالانو ته اجازه نه ورکوي چې ګډون وکړي. ډېرې اندېښنې لري چې هسې نه له هغوی سره قانوني چلند وسي.
امید پاییز په کابل کې د یوې تلویزیونی شبکې خبریال و، خو د طالبانو د لګول شویو محدودیتونو له امله یې خپله دنده له لاسه ورکړه. په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل:
د 2021 کال د اګست له 15مې نیټې وروسته خبریالان له اقتصادي، امنیتي، روحي او رواني ستونزو او زیاتېدونکي فقر سره لاس او ګریوان دي. د 300 څخه د زیاتو غږیزو او تصویري رسنیو له تړلو وروسته هغه خبریالان چې د کورنۍ نفقه یې ګټله بیکاره شول او غیر قانوني سفرونو او سختو کارونو ته یې مخه کړه.
دا غوښتنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې ډونالډ ترامپ د امریکا منتخب ولسمشر د دې هېواد د جمهوري ریاست په ټاکنیزو مناظرو کې ویلي و چې د دوه تړون د لاسلیک کېدو څو میاشتې وروسته د ده د ادارې لخوا فسخه شوی، ځکه د ده په وینا طالبانو دا تړون نه و عملي کړی. یاد تړون د 2020 کال په فبروري کې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک شو. طالب چارواکو تل هغه تورونه رد کړي چې ګواکې دوی د دوه تړون نه دی مراد کړی. د دې تړون له مخې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووتل او ټاکل شوې وه چې دا تړون د بین الافغاني مذاکراتو لپاره زمینه برابره کړي څو افغانان خپله د خپل هېواد د راتلونکي په اړه پریکړه وکړي. له دې دوه ورځې وړاندې ښځینه معترضینو، اعتراضي خوځښتونو او د بشري حقونو د فعالینو یوې ډلې هم په یو سرخلاصي لیک کې له ډونالډ ټرمپ څخه غوښتي و چې له طالبانو سره د امریکا د دوهې د سولې هوکړه لغوه کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په افغانستان کې سکل هم د پولیو وایروس فعال دی چې له امله یوازې تر اوسه 30 ماشومان فلج شوي دي. د ازادي راډیو خبره رولا انوري د ننګرهار کمی ولسوالۍ اوسیدونکي احسان الله کاموي سره مرکه کړې سو چې په کوچنیوالي کې د ګزارن وهلو او تر اوسه له ستونزو څخه ډک ژوند تیروي.
کله روسانو په افغانستان حمله وکړه کوچنی هم نه میادیږي. د پولیو د واکسین د نشتون له امله چې هغه مهال جنګونه او شرایط روغتیایي خدمتونو ته آماده نه و، په دواړو پښو او لاسونو د دې ناوړه ویروس ښکار شوم. پلار مرحوم مې خپله ډېر وګرځولم. یو ځل یې د جرمني هیواد دپاره راته نوملیکنه وکړه چې د درملنې په منظور باید تللی وای، خو متاسفانه اقتصاد مو ډېر زیات کمزوری و چې کلونه به مو د خوراک وچه ډوډۍ مو نه لرله. هوایي ډګر ته د ټکسي د کرایا د نه موجودیت له وجې نه ناوخته ورسېدلو تیاریرانه پرواز وکړه. بیا ډاکټرانو راته وویلي چې دغه تلپاتې معلولیت دی، نو تاسو باید قالبونه استعمال کړئ او بعضې فیزیوتراپي حرکات هغه تاسو وکړئ. نو زما په دواړو پښو لاسونو کې قالبونه و، بیا مې د دوو لاسو او د یوې پښې قالبونه لرې کړه او په یو پښه کې تر اوسه پورې زه دا قالبونه استعمالوم.
تاسو سره په دغه وخت کې چې کله معلول شوئ، راغټ شوئ، د ټولنې د کورنۍ سلوک څنګه و؟
ورونو به زه وهلم، رټلم، تهدیدولم به زه به په واقعیت باید ویم چې ته به زه واده ته نه پرېښودلم، خیرات ته به ځان سره نه وړلم، ټولنیزو مجالسو ته به نه وړلم. همیشه به راته ویلې په تا مونږ شرمېږو، ته یو معلول یې، ته باید په کور کې کښېنې، ته باید بیرون ونه وځې. سره د دې چې په ما یې رمه په وله ډېر سخت ظلم و استکبار او یو ظلم ربانی کی دغه پر صورت دی شاعر اندسی ادامه پیدا کړ. ممکن زما کورنۍ د دې مسایب په اوریدو سره ډیر زیات خپه او غمجن شي.
کاموي سب تاسو ویل چې د کورنۍ او د خلکو د ټولنې سلوک را سره ډیر بد او بد چلن را سره کاوه، نو تعلیم مو څنګه وک؟ تر کومه پورې مو تعلیم کړی دی او په ټولګي کې د خپلو همزولو د خپلو ټولګیوالو سره مو مناسبات څنګه او د هغوی سلوک څنګه و؟ در سره
د کامې ولسوالۍ د مرادلی صاحب د لیسې نه په اعلی درجه د دولسم ټولګي نه فارغ شوم. بیا مې امتحان ورک د کابل پوهنتون د کرنې پونجي ته بریلی شوم. هغه مې په موافق ډول ولوسته. بیا باختر پوهنتون کې مې ماستري ولوسته په اداره او منیجمنت برخه کې. د هغې وروسته مې بیا د خورشید په پوهنتون کې د حقوقو فاکولته ولوسته، د قضا او څارندوالۍ برخه. هو کې ما ته هم د خپلوانو نیولي، بیا تر ټولګیوالو د ډېرې یو غلطو الفاظو او القابو کارول چې ګوډه ګوډه خپه وړو، بابا کره چمبه وړو، شل ګوډ شراوړې، پیټې، ډوډۍ خور او داسې نور هغه القاب چې د دیني ارزښتونو خلاف وو، او همدارنګه د معلولیت لرونکو وګړو د نړیوال کنونسیون د افغانستان د نافذه قوانینو خلاف سپکې سپورې دا راته استعمالېدي او دا راته ویل کېدي. خو ما دا د ځان لپاره پتیلې وه چې یواځینۍ لار چې د دغو ناخوالو نه ما ته نجات راکولی شي هغه زده کړې دي. کله چې زه د لوړو زده کړو نه برخمن شوم، بیا زما د کورنۍ غړو، زما سنفیانو، زما خپلو خپلوانو او د دولت زماندارانو او حکماو د توجه وړ وګرځیدم. نو په مختلفو وزارتخانو کې مې کار کړی. د کرنې او مالدارۍ او بلګولو وزارت کې د ایفیو سره کنسلټنټ وم. علاوه د هغې نه بیا د کار ټولنیزو چارو، شهیدانو او مالینو په وزارت کې هلته د وزیر سلاحکار وم. زه هلته درې کاله سلاحکار پاتې شوم. د هغې ماموریت نه وروسته بیا د مخدره توکو په ضد د مبارزې وزارت ته لاړم. د دې معیشت په برخه کې هلته سلاحکار شوم. یو څه وخت مې هلته خدمت وکړ او کار مې وکړ. د دې دندو سره په خوا کې د معلولیت لرونکو وګړو د یوې ټولنیزې شورا رئیس پاتې شوی یم. زه د جنګ د قربانیانو په کورنیو معلولینو غږ کوم چې د انسان ارزښت لوړول صرف او صرف په سخت زیار او مشقت کې نغښتي دي او هغه چې دی زده کړي دي. جګ شي، اسا په لاس کې والی، په ویلچیر کې کینی، د دید عینکې واچوئ، مصنوعي غړي ترلاسه کوي او د خپل ژوند نارسیدلي کاروان ته ادامه ورکوي، مزل شروع کوي، لوړې ژورې کراس کوي او د بریالیتوب پوړیو ته ځان ورسوي. زمونږ هیواد اړتیا لري چې دغه تاریخي او نراوزو یوازینی شی هغه چې دی هغه زده کړي دي، چې هغه معلول او غیر معلول د ټولو لپاره لازمي دي او باید مونږ نه ستړي کېدونکي هلې ځلې په دغه برخه کې وکړو.
د کورنۍ حالات هم څنګه دي؟ واده دې کړی دی؟ میرمنه دې هم معیوبه ده، معلوله ده او که نه روغه ده؟ او
په شخصي ډول باید وایم چې ما د یوې محرومې او معلولې افغانې سره چې شابیبي کاموي نومېږي او په 1996 کال کې د یو ځای په ځای شوي ځمکني ماین په نتیجه کې دواړه پښې د لاسه ورکړي دي او لاسونه یې ټول تیکې تیکې دي. دې سره ژوند کوم. ما د کورنۍ تشکیل کړی دی. زه څلور بچیان لرم، دوه نوڼې او دوه زامن، او الحمدلله هغوی درسونه وایي او زموږ د زخمي ارمانونو د تحقق لپاره شپه او ورځ درسونه وایي. هغوی غواړي چې د افغان ولس د زخمونو او ټپونو لپاره ملهم شي. تر اوسه هم د روغتیایي ستونزو سره موږ مجادله کوو، زما کورنۍ مجادله کوي، او زه شخصا په تلپاتې معلولیت یا پولیو متاسفانه مبتلا یم.
کاموي صاحب، تاسو ویل چې ستاسو د معلولیت وجه د پولیو وایرس دی. په افغانستان کې اوس هم د پولیو وایرس فعال دی او سږکال درویش کسان پرې اخته شوي، درویش ماشومان. ستا غوښتنه د والدینو نه څه ده چې خپل ماشومانو ته واکسین ورکړي، که واکسین ونه شي ورته څومره ستونزو سره به مخامخ شي.
زه په نړیواله ټولنه غږ کوم چې په دې برخه کې ګړندي ګامونه واخلي، او د افغانستان په قومونو، پرګنیو، روڼاندو، ملای مامانو، پلرونو، میندو، خویندو، ورونو ټولو باندې غږ کوم چې د خپلو بچیو د راتلونکو روغتیایي متضمناتو دپاره خاصه توجه وکړي. د دوو څاڅکو واکسین استعمال د خپلو بچو د یو متضمن روغتیایي ژوند ضامن شي. د پولیو د کمپاین د ټیمونو سره کور په کور په رضاکارانه شکل وګرځي، سهولتونه ورته ایجاد کړي. د پولیو واکسین د نه تطبیق په پایله کې ستاسو بچیان د ټول عمر دپاره د سالمې روغتیا محرومیږي، او د ژوند راتلونکي ارمانونه یې د خاورو سره خاورې کیږي.
تصدی رادیو خبریال رولا انوری و د ننګرهار کمی ولسوالۍ اوسیدونکي احسان الله کمی سره مرکه کړې وه.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغ سټه نیمه پاچایي ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټه یې یقیني کړئ.
د هلمند ولایت شمیر ولسوالیو د سړکونو د نشټوالي او خرابوالي له امله له مرکز لښکرګاه سره نښلیدونکي مناسبې لارې نه لري. د دې ولایت اوسیدونکي شکایت کوي چې روغ سړکونه نه لري، چې له امله یې د ژوند حالت ډېر ستونزمن شوی دی. نور جزئیات په راپور کې.
د هلمند ولایت د یو شمیر ولسوالیو اوسیدونکي لکه باغران، بغنی، موساکلا، واشیر، نوزاد، دیشو، خانشین، بهرامچا او ګرمسیر ولسوالیو اوسیدونکي وای له لشکرګاه سره نښلیدونکي لارې بیخي خرابې دي، او یا هم هیڅ مشخص سړکونه نه لري. د دغه سیمو اوسیدونکي وای کله چې څوک ناروغه سي یا د نورو عاجلو حالاتو سره مخ سي، د لشکرګاه تر شاره پورې د رسیدو لپاره د سړکونو د خرابوالي له کبله زیات وخت ضایع کیږي، او ډیر وخت ناروغان خپل ژوند له لاسه ورکوي.
مریض مو خپل وخت لاته نه رسیږي.
د همدی ولسوالی اوسیدونکي همدارنګه شکایت کوي چې د ژوند د لومړنیو خدماتو لکه روغتیا او تعلیم په برخه کې د حکومت لخوا ورته هیڅ جدي توجه نه رسوي. دوی د حکومتي ادارو او خیریه موسساتو غوښتنه کوي چې د بیا رغونې پروژې دې په سیمه کې ورته پلي کړي. بلخوا بیا په هلمند کې د ټولګټو چارو ریاست د پلان او رغنیز چارو امیر ندا محمد نصرت وای دوی هڅه کوي چې د یادی ولسوالۍ اوسیدونکو ته خدمات وړاندې کړي. نوموړي وایي دوی دا مهال په یادو ولسوالۍ کې ګڼې پرمختیایي پروژې پلي کړي او ګڼې نورې هم روانې دي.
دا خو هر کال موږ وزارت مقام ته د دې برخې پلانونه لیږو. یو هغه برخه ده چې موږ یې خپل په وسایلو باندې کوو، چې هغه معمولا حفظ مراقبتي چارې ورته وایو. چې حفظ مراقبتي چارې د ریاست په خپلو امکاناتو باندې چې صرف د وزارت لخوا څخه د روانیاتو تهیه کول په واک کې ورکول کیږي. نورې چارې چې هغه دام وارکاری دي، که د یو سړک جغلي سړک وي یا د یو مسیر برابرول وي، چې هغه انشاءالله موږ خپل په وسایلو باندې نظر په پلان باندې او د نږدې ساحې او کره کره هغه ساحې چې لیرې او پرتې سیمې دي د امکاناتو په درلودلو سره په انشاءالله په مرور د وخت او زمان سره رسیدګي ورته کیږي.
هلمند چې د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال د جګړې تود مرکز و، د دې ولایت ډیری سیمې د جګړو له امله تخریب سوې دي. په ټولیزه توګه د هلمند د ولسوالۍ اوسیدونکي له حکومته غواړي چې د دې سیمې د سړکونو د بیا رغونې لپاره دې جدي اقدامات وکړي.
د 15 دقیقې بعد خبرونه درته هم لرو. خو خبرونه سلامونه د افغانستان په وخت سلور نیم بجې شي. اوس هم خبرونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما او د دې سازمان د بشري حقوقو دفتر په تازه راپور کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د رسنیو پر وضعیت اندېښنه ښودلې. یونما نن په بیان کې وویل چې دا راپور په افغانستان کې د خبریالانو د رسنیو د کارکوونکو او رسنیزو ادارو پر وړاندې زیاتېدونکي ننګونې مستندوي. یونما وایي د سانسور او معلوماتو ته د لاسرسي پر وړاندې تر سختو بندیزونو لاندې چاپېریال کې خپلې چارې پر مخ وړي. په راپور کې چې د طالبانو د واکمنېدو له پیله روان 2023 کال د سپتمبر تر دې شمې پورې مدران غړي رغلي دي چې خبرلن او په ځنګړ ډول د رسنیو خزینه کارکونکو کې زیات بندیزونه او تبيزي چلن سره مخامخ دي چې د مسلکي کارپن مهال د دې ورته به اغېزمنوي. د بشري حقوقو د سازمان هیومن رائټس واچ وایي چې په افغانستان کې له ښځو او نجونو سره روان تشدد تنظیم شوی او سیستماتیک دی. په یو راپور کې چې پرون د دې سازمان پر ویب پاڼه خپور شو راغلی دی چې د طالبانو په واکمنۍ کې د افغان نجونو او ښځو کړاو له هم د نړیوالو پاملرنې ته اړتیا لري. په راپور کې راغلی دی چې طالبان نارینه مجبوروي چې د ښځو په برخه کې د طالبانو اوامر پر ځای کړي.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 15 فیصد
متاسفه یم چې
حکومت کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. تنزیوش دقیقه بحث ته شرغ لست. نن د طالبانو او چین پر اړیکو خبري کوي چې دغه تاوده او دوستانه اړیکی چې پر اقتصادي ګټو ولاړې دي د ځینو پیښو له کبله د ترنګلتیا خواته روان ښکاري. دغه اړیکې د تاجکستان په خاوره کې د ننه د لړم یا قرب میاشتې د وویشتمې لیوې حملې وروسته چې په نتیجه کې یو چینایي وګړی ووژل سو او څلور نور چینایان ټپیان سول له پیچلتیاو سره مخامخې سوي دي. با خبرو سرچینو چې د امنیتي دلایلو له مخې د نوم له څرګندولو ډډه کوله. ازادي راډیو ته ویلي چې دغه برید د افغانستان له خاورې سوی وو خو د طالبانو حکومت دا موضوع لا تایید کړې نه ده. تر دې پیښو وروسته د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي یو شیایو یونګ لومړی پاکستان او بیا کابل ته سفر وکړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت نن پر خپل ایکس پاڼه د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره هم د چین د ځانګړي استازي د کتنې خبر ورکړی دی. د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي یو شیایو یونګ د شنبه پر ورځ په کابل کې د طالبانو د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره تر کتنې وروسته د یکشنبې ماښام پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې دوی د افغانستان د بیا رغونې لپاره د ښه ګاونډیتوب د اړیکو د پراخولو په هدف د ګډ کار پر دوام خبرې وکړې. د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي د طالبانو د دفاع له سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد سره هم کتلی دي. د کابل لپاره د چین ځانګړي استازي پاکستان او افغانستان ته تر سفر مخکې تیره اونۍ په یو مرکه کې ویلي و چې په افغانستان کې تر شلو ډېرې ترهګري ډلې فعالیت کوي. تر دې مخکې په پاکستان کې په وار وار چینایي انجینران او وګړي وژل سوي چې پاکستان یې ملامتي پر افغانستان واکمنو طالبانو باندې اچولي خو طالبانو په دغسې پیښو کې خپل دخالت رد کړی دی. چین یو له هغو هیوادونو دی چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او د دغې ډلې سفیر یې منلی دی. چین په افغانستان کې د قانونو له استخراج او نور اقتصادي پروژو سره ډېره لیوالتیا لري او تېره میاشت هم د طالبانو حکومت خبر ورکړ چې د آمو سیند په نفتي حوزه کې د 300 نورو استخراجي څاګانو د کیندنې چارې پیل سوي چې د چین او چین شرکت لخوا به پر مخ بیول کیږي او یو کال وروسته به دا چارې بشپړیږي. د طالبانو حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت څو وخت مخکې ویلي و چې یو چینایي شرکت د 15 میلیون ډالرو په لګښت د آمو سیند په حوزه کې د 300 نفتي څاګانو کیندل پیلوي. د نفتي څاګانو کیندل به د کاله 500 میلیون ډالر عاید لري. د طالبان حکومت تیر کال د بدخشان په واخان کې له چین سره د وسلیدو لپاره د یو سړک د جوړولو خبر ورکړی و. اوس پښتنه ولاړېږي چې چین په کوم قیمت په افغانستان کې اقتصادي پروژې عملي کوي او له طالبانو سره یې د اړیکو لوړې ژورې څومره جدي دي. په څو شیبو کې له میلمنو سره دا موضوع مطرح کوو. د دې بحث میلمانه دی د اقتصادي چارو شنونکی سمی ستانکزی، دغه ورځ د سیاسي چارو شنونکی عزیز احمدزی. دواړو ته شرغ لاست وایم. په پیل کې سمی ستانکزی، تاسو تر اوسه د طالبانو او چین اړیکې له اقتصادي مسایلو هاخوا پر نورو کومو ګټو ستاسو په نظر ولاړې دي؟
د چین اړیکې په افغانستان کې له اقتصادي اړیکو ریخوا یو مهم برخه چې ده د پاکستان د حالت په افغانستان کې او د هغوی اقتصادي پروژې دي. پاکستان تقریبا له 10 میلیارد نه زیات قرضه د چین اخیستې ده په تیرو څو کلو کې، او ستاندې ډول آی ایم ایف او امارات متحده عربي ولې نور ممالک ولا یو هغه څه هلته مطرح کېږي په دې اقتصادي پروژو کې. هغه د افغانستان نه استفاده ده د هغه لپاره ریجنل کنیکټیویټي لپاره یا د منطقې وصل لپاره. په هغه کې پاکستان همیشه ادعا کړې چې دوی په افغانستان باندې کنټرول لري، او دا چین ته د یو ضمانت په شکل باندې وړاندې کړې ده. نو د اوس لپاره د دې لپاره چې چین چې کومه سرمایه‌ګذاري کړې ده په پاکستان کې، او د دې لپاره چې یو حقیقي تصویر ولري له دغه سرمایه‌ګذاري نه ورې خواته، د اقتصادي برخه چې تاسو یاده کړئ مستقیما د افغانستان او د چین له دې نه ور اخواته، یو مهمه برخه د چین لپاره په خپل مستقیم نظارت د افغانستان د تحولاتو د افغانستان کې د پاکستان د برلاسه او کوم ضمانتونه چې دوی وړاندې کړي دي. نو زه فکر کوم په داسې شرایطو کې چې اوس موږ ورته ګورو چې افغانستان یو فاقد دی، یو مشروع حکومت ده، یو داسې حکومت چې هغه د مشروعیت ولري هغه وجود نه لري، او دوی راځي په زیربنایي پروژو کې یا په استخراج د معدنو په دیو کې سرمایه‌ګذاري کوي، هغه یې ډېره کمه برخه ده. غټه برخه، غوښینه برخه، هغه د پاکستان قرضې دي، د افغانستان نه د ګټې اخیستنې په اساس باندې او د تضمین په اساس باندې، او د دې لپاره چې دوی مستقیم نظارت وکړي د چین خپله مداخله یا له نږدې نه څار د دغو پروژو یا د افغانستان کې تحولاتو، دغه به مهم برخه اوسیږي.
بل ستانکزای صاحب، چین تاسو یادونه وکړه چې په پاکستان کې هم لوی پروژې لري، یوه لاره یو کمربند د دې پروژې په چوکاټ کې چین غواړي چې په پاکستان کې هم ځینې اساسي پروژې ورغوي. په پاکستان کې چې حمله کیږي په کوم هدف کیږي، او په افغانستان کې چې پر چینایي اتباعو انجینرانو حمله کیږي لکه دوه کلمه مخکې هم یو حمله کابل کې شوی، دا په کوم هدف کیږي؟
په پاکستان کې عمده برخه د بلوچ بیلتون وختونکو لخوا نه ده، چې هغه په اوس په یو لوی مصیبت باندې پاکستان ته بدل شوی ده، او هغوی ځان په حق باندې ګڼي چې د موږ له ساحې نه، له منطقې نه، د موږ له منابعو نه د هغه لپاره استفاده کیږي، د پاکستان د ملټري استبلیشمنت لخوا نه استفاده کیږي، ولې دوی ته هغه حقوق چې لازم دي هغه نه ورته ورکول کیږي. دا ساحه یې په فقر کې ساتلې، په بیچارګۍ کې ساتلې ده، د خلک ډېر ځورېدلي دي. نو هغوی راپاڅېږي او د خپلو حقوقو د غوښتلو لپاره وخت نا وخت د هغه باندې حملې کوي. دغه یو برخه ده. ولې په افغانستان کې هم په افغانستان کې یو بل تیوري چې موجوده ده، هغه دا ده چې د امریکا او د غرب او د چین د اقتصادي رقابت لپاره د طالبانو دوه ګونه استفاده د پاکستان نه خوانه کنه. دا یو مهمه برخه ګڼل کیږي چې یو هدف دی چې دا په وخت کې طالبان راوستل کېدل. یوه تیوري دا وه چې طالبان به دلته منحیست یو نیابتي ترهګرې ډلې، امنیت به خرابې، او د یو رود او یو کمربند پروژې لپاره به د دې ناکامېدو سبب ګرځي. په همدغه اساس و چې زلمی خلیلزاد څو ځله چین ته او نور ممالکو ته سفرونه وکړل مخکې د دوی له راوستلو نه، مخکې دوی له قرارداد نه، او دوی ته اطمینان ورکړ چې دا کار به نه کیږي. ولې باوجود د هغې موږ ګورو چې هغه برعکس دي، که نه نتایج برعکس دي، یا دا کومې حملې چې کیږي د دوی وزل کېدل یا نور دخالتونه چې دي، دا دې خواته اشاره کوي چې ویره ستاره، ویره موجوده ده چې له دې پراکسی نه به د دې لویې پروژې د ناکامولو لپاره، د منطقې د امنیت خرابولو لپاره ممکن په ډېر اسانۍ سره استفاده ترې وسي. نو هغه یو طرف د خطر ده، یو طرف د ویرې ده، یو تیوري په هغه برخه کې موجوده ده. او فکر کوم چې یو بل دلیل چې چین دی په دغه حالات په افغانستان کې دخیل وسیږي، هغه به همدا وي چې دوی له نږدې نه نظارت وکړي دا مسایل څنګه تحول کوي، څنګه تغییر کوي.
عزیز احمدزی، تاسو ته راځو، آیا طالبان چین ته دا اطمینان ورکولی سي چې پر چینایي وګړو یا د چین پر منافعو به حملې نه کیږي؟ حال دا چې په تیرو څه باندې دریو کلونو کې دا کار شوی. په کابل کې دوه کاله مخکې پر یو هوټل چې چینایي وګړي پکې اوسېدل حمله وسوه، او د دایش مسؤلیت واخیست.
موجوده نظام په کابل کې یا طالبانو امارات دا نسبته هر بل حکومت ته دوی هغه چینایان ته اطمینان ورکوي، او یو د چینایانو له اصلي علتونو نه چې دوی سره کوشش کړی چې ځانو سره نږدې کې هم هغه دا ده چې دوی په هر عمل کې ډېر قاطعانه هم برخورد کوي د هغو سره د هر چا سره چې البته هغه اختشاش جوړي. او بر علاوه له دې نه دوی تقریبا د افغانستان په ډېرو زیاتو باندې که ووایو چې 99% شاید یا 100% افغانستان باندې کنټرول لري، نو په دې کې به شاید مبالغه ونه اوسېږي. نو دا یو چین لپاره یو ډېر ښه اطمینان ده. نو په همدغه خاطر باندې چین کوشش کوي چې له دوی سره، ما بله ورځ یو څه ولیدله چې حتی د افغانستان په غرونو کې چینایي انجینران په جنوب کې، تاسو وګورئ یا لوګر کې یا د مثال په توګه د کابل شاوخوا کې یا د سروبي جګدلک یا قوتو کان ته، دوی ته په ډېره اسانه توګه باندې له یو ډرایور سره دیو راځي. نو دا خپله دوی ته یو اطمینان حاصلوي چې دلته طالبان امنیت دوی ته تامینولی شي، او طالبانو سره تجارت نسبت وه حتی ډېرو نورو مملکتو ته دوی ته اسانه تمامېږي بدون کوم خطر ورته تمامېږي. نو زه فکر کوم چې همدغه علتونه دي چې هغوی غواړي چینایان چې د افغانستان د نظام سره خپل روابط ټینګ کړي او دا اطمینان هم لري چې دا کار شونی ده.
ډېر مننه سمی ستانکزای. د طالبانو حکومت چې تل د شرعي اصولو د تطبیق خبره کوي، کله نا کله چې د دنیا په یوه کونج کې د مسلمانانو په وړاندې زور زیاتای کې دوی خپل ژغ پورته کوي، په خپل د چین له خوا پر اویغور مسلمانانو د روانو ظلمونو یادونه نه کوي، هغه ته چې په نړیواله کچه ور باندې انتقادونه کیږي او سیوی دي، دا ولې ستاسو په نظر؟
عمده دلیل دا چې طالبان یوه نیابتي ډله ده او د دوی دغه کوم روایتونه چې دوی ته جوړ کړی شوي وو بېل دي، یوازې دغه نه ده، په سلګونه نور مواردو کې هم دوی له روایت سره چې دوی ته جوړ شوی د افغانستان د حکومت راپرځولو لپاره، د افغانستان د بربادولو لپاره، او د دوی برخورد اوس له قضایاو سره دا په هغه کې دوی متضاد عمل لري. یوازې دا د چین مسله نه ده، ولې اصل مسله دا ده چې دوی هلته په پاکستاني استخباراتي مدارسو کې تربیه کېدل او د کوم روایتونو سپي ته جوړېدل ورته مشخص کېدل چې دا به تاسو د افغانستان لپاره استفاده کوی. اوس دوی په واک کې دي، په قدرت کې دي، دلته د نورو منافعو هغه لوی منافع چې دي د پاکستان او د چین د هغو د محافظت لپاره، او په عموم کې دوی د دوحې په قرارداد کې نه یوازې دا چې دي له پاکستان سره دوی خپل تړونونه لري، وعده یې کړې چې د هغو ګټې به تضمینوي، د هغو اقتصادي منافع به تضمینوي، له امریکا سره حتی ورسره تړون کړی ده چې هیڅوک به نه پرېږدي، هیڅ چا ته به اجازه نه ورکوي چې د دوی منافعو په خلاف باندې ودرېږي. او یوازې د امریکا نه، بلکې دوی د متحدینو لکه د اسرائیلو، لکه د ناتو د غړو، لکه د نورو غربي ممالکو د دې منافعو ته چې خطر پېښوي، طالبان به ورسره جنګ کوي، مبارزه به کوي، یو جګړه چې یو ولایت دوی چې دا اوس مختلف ډلې راخلي د داعش په نوم باندې هغه کوي ځپي، یا مثلا د اهل حدیثو مسله سو یا د نور مسایل سول دوی راپورته کیږي دا ځپي، هغه دا عمده علت دا رسې دوی هلته قرارداد کړی دی چې د امریکا، د اسرائیلو او د دوی د متحدینو د ټولو دوی ته چې په هر ناو باندې خطر موجود کیږي د هغه نه به دوی دفاع کوي او د هغه د ځپلو لپاره به کار کوي. دوی چونه یوه نسبتي ده د مختلفو ممالکو د ګټو د تامین لپاره دوی استفاده کیږي، او دغه ګټې اکثرا د روایتونو چې دي یو له بل سره په تضاد کې وي. په همدغه دلیل باندې دوی اوس د هغه لپاره کنه یو هغه ورته اصلاح ورته جوړ کړي چې موږ له حکمت نه کار اخلو کنه. نو داسې رقم حکمت ده چې دې لپاره چې په واک کې راسه د افغانستان 40 میلیون نفوس دام بربری ته برابر کړ، په درې کلو کې 8 میلیونه خلک ترنه فرار کوي، په هغه کې حکمت نه کوي کنه. او بیا راپورته کیږي د نورو مسایلو کې، مثلا هلته د چین مسله کېږي، یا د پاکستان مسله کېږي، یا د اسرائیلو مسله کېږي، هلته به له حکمت نه کار اخلي. دا یو غټ تناقض ده متاسفانه په داسې ډلو کې چې دوی خپل واک نه لري، خپل فکري قدرت نه لري، خپل فکر نه شي کولای، او نور څوک ورته لارې تعیني، نور څوک ورته پالیسي تعیني، دا واضح ښکاره ده کېږي او طالبان استثنا نه دي.
ډېر مننه احمد صاحب. له چین سره د طالبانو نږدېوالی د امریکا د متحده ایالاتونو په څیر د لوریو څومره عکس العملونه پارولی سي چې طالبان ورسره یو ډول تعامل لري؟
خبره د چین دا ده چې چین په تقریبا په ټوله نړۍ کې اوس یو اقتصادي ځواک باندې بدل شوی ده. چین له هر مملکت سره، له هر ملک سره چې کوم روابط خپل جوړي، هغه د چین د اقتصاد لپاره دي او د چین د اقتصاد د ودې لپاره دي. نو افغانستان سره هم دغه رقم روابط دي. دا به
یو اندازه پوری تاثیر ولري، خو ډیر به ځکه ونه لري چې نظامی روابط نشته ده. که چیرته دغه روابط اقتصادي روابط په نظامی روابطو باندې بدل شي، نو هغه وخت کې بیا د نورو مملکتونو خاص کر د امریکې غبرګون ډیر زیات راپارېدلی شي. خو دا چې اوس فعلا اقتصادي روابط دي او امریکا هم هلته یو اندازه اقتصاد د هغې هم له رکود سره مخ ده، او افغانستان ته دومره ډیر زیات یا نورې نړۍ ته دومره ډیرې زیاتې مرستې نه شي کولای، بل اخوا د یوکرین مسله منځ کې ده، بل اخوا هم د اسرائیلو د عربو ترمنځ جنجالونه، نو دا امریکا هم تقریبا په دې کې یو رقم بل اخوا ته ګوري، نه غواړي چې په دې باندې فکر وکړي چې چین افغانستان سره اقتصادي روابط جوړي. نو اوس په دې فعلي شرایطو کې دا کوم یو خاص غبرګون زه فکر نه کوم چې راوپاري، او که چېرته دغه اقتصادي روابط و نظامی روابطو باندې بدل شي، نو هغه وخت کې به بیا ډېر زه فکر کوم طالبانو ته کېدلی شي په ډېر لوړ قیمت باندې تمام شي، اما د فعلا لپاره نه.
ډېر مننه. ستانګزاز مخکې احمدزي صاحب یادونه وکړه چې چین اوس په نړۍ کې په اقتصادي ځواک په بدلېدو دی یا بدل سوی. افغانستان آیا واقعا د چین له اقتصادي پروژو ګټه اخیستلی سي؟ که ستاسو په نظر دا ګټه یوازې د طالبانو اوسني حکومت اوړي؟
یو مسله ستاسو مهمه ده، دا چې چین با وجود دې چې دوی خپلې کومې پالیسیانې چې لري، لکه مثلا د دوی د پالیسیانو په نتیجه کې د سرانکا د حکومت سقوط و د هغه د بندرونو نیول، که نه د دوی د قرضې په مقابل کې یا په همدغه شکل باندې دوی نورې پالیسیانې مثلا په ایتوپیا کې او په نور افریقایي مملکتونو کې چې ډېر شکایت کېږي چې چین هغه ممالک ریزرو کړي دي اما استفاده نه کوي، هغه ممالک چې دي هغوی اقتصادي ګټه نه ستر نه پورته کولی. با وجود دې پالیسیانو یو شی چې مهمه ده، هغه داره چې چین د یو اقتصادي قدرت په صفت باندې که دوی غواړي چې مخ ته ولاړ شي او هغه داده تکالیم هم داده، نو په هغه کې مهمه داره چې د نړیوالو قوانینو او د قبول سوو قوانینو په رڼا کې دوی کار وکړي، دوی تر څو خپل اعتبار جوړ کړي، او لکه څنګه چې امریکا خپل اعتبار جوړ کړی ده په هغه شکل باندې اعتبار جوړ کړي، او په هغه صورت کې دوی کولی شي مخ ته ولاړ شي. متاسفانه په افغانستان کې د یو مشروع حکومت په نه موجودیت کې اوس د افغانستان منابع چور او تالان حسابېږي، لوټ حسابېږي. دا د لوټ یو پروژه ده چې پاکستان یې مخته وړي، او په دې کې که چېرته د چین هغه لویه ویره کنه چې دا ترهګرې ډلې راوستل شوي دي لپاره چې د یو ون بیلت ون روډ پروژه ناکامه کړي، او په څنګ کې هغه کومې قرضې چې د افغانستان نه په استفادې باندې پاکستان افغانستان د تضمین په صفت ورکړی چې موږ له دې نه ګټه اخلو تر څو خپل اقتصاد په پښو درو، تر څو دا مستقیم نظر زه فکر کوم که دغه دوه لوی اړخونه نه وای چین به د افغانستان په لوټ کې برخه نه وای اخیستې. اوس په افغانستان کې هر مملکت راځي او په داسې یو شرایطو کې په افغانستان کې مداخله کوي، دا لوټ حسابي کې دا د دوی اعتبار ته سخته صدمه رسوي. د افغانستان د خلکو په دې کې دغه نشته ده، په دې کې رایه نشته ده چې دوی له منابعو نه دې څوک استفاده وکړي، یا هغه پروژو باندې، یا اولویت سازي، دا هیڅ وجود نه لري. یوه ډله ده په واک کې او دا ټول د پروژو نه چې کوم مالي ګټې رسیږي، هغه ټول یوې ډلې ته رسیږي، او هغه ډله یې بوڼۍ په کراچي او په پاکستان کې سرمایه ګذاري کوي، که نه د افغانستان ته هیڅ نوه ګټه نه رسیږي. یوازینی کار چې دا کوي دا ده چې دوی ته هغه ورکړه، چین ته او پاکستان ته دوی ته دا مفکوره ورکړه چې افغانستان باید د ډېر مدت لپاره، د اوږد مدت لپاره تر تسلط لاندې او په همدغه شرایطو کې په کنټرول کې ولري. په دې اساس باندې د دې ګټه افغانستان ته او د افغانستان خلکو ته نه رسیږي، موقتي ګټه یې د هغه یوې ډلې ته رسیږي، او هغه ډله یې په افغانستان کې نه مصرفوي، بلکې وړي یې بیرون ته او په کراچۍ او په بهرتاون په دېو کې سرمایه ګذاري کوي، پراپرټیانې پرې باندې اخلي او خپل ځانونه پرې باندې مړوي.
ډېره مننه. بیا هم اوریدونکو ته یادونه کوم چې 25 دقیقې بحث له ازادي راډیو نه اوري. نن د طالبانو او چین پر اړیکو خبرې کوو. د دې بحث میلمانه دي د اقتصادي چارو شنونکی سمی ستانکزی، د غرض د چارو شنونکی عزیز احمدزی. احمدزی صاحب، تاسو ته راځو، آیا چین که په افغانستان کې پر قانونو، نفتي حوزو او نورو پروژو پانګونه کوي، د امنیتي پلوه د دوی د خوندیتوب تضمین څه فکر کوي چې څوک ورکولی شي؟
د نورو حکومتونو په یادی تیر حکومتونو په پرتله باندې طالبان یاد خپل جبر، یاد خپل فرزند سختګیری، یا هر هغه چې ده دی په خاطر باندې د دوی تسلط یا د دوی هغه په امنیت باندې تقریبا ټینګ ده.
لکه مخکې چې ما وویلې تاسو فکر وکړئ چې تقریبا فکر کوم چې 99% خاوره او دوی له کنټرول لاندې مطلقه ده، که د بدخشان په ولسوالۍ کې یا د خاشرود او د بغران په ولسوالۍ کې هم یو څوک سر وخوځوي دوی په مخالفت کې راپورته سي، نو دوی کولی شي چې هغه زر ډیر وځپي. نو دوی سره یو تضمین تقریبا چین د دغو له دې هغو نه چې چین تقریبا یو رقم نااعلان شوی تضمین اخیستی دی یا اخلي، چې موږ ګټې دلته خوندي دي او دلته دا جنجال او مشکل بیا نه شي پېښولی. زه فکر کوم چې چین په دې کې اوس ډېر زیات کوشش کوي چې په افغانستان کې دغه وضع په همدغه شکل باندې وساتي. دا که د افغانستان حکومت دوی په رسمیت باندې پېژني یا نه پېژني هغه جدا مسله ده، او شاید هم زر ونه پېژني، خو دوی هغه خپلې ګټې ورنهخت اخلي. ځکه چې لکه څنګه چې ما مخکې وویلي، چین د هر راز اقتصادي ودې وږی او تږی هېواد ده په ټوله نړۍ کې. که تاسې وګورئ افریقا تقریبا نیمه افریقا چینایانو رانیولې ده، همدارقم سریلانکا، همدارقم نور د هېوادونه دا ټول رانیولي، او دوی کوشش کوي چې همدارنګه افغانستان او بالاخره ایران او بیا په دې له دې لارې نه حتی د منځني ختیځ ته ځان ورسوي، لکه عراق سو، لکه فرضاً د مثال توګه اردن سو، یا حتی سعودي سو. نو دوی کوشش کوي، البته دوی کوشش کوي چې هر څو نتیجه وشي، خو چین دا په هر مملکت کې چې امنیتي حالت پوره وي، ښه وي، بهتر وي، چین له هغه حالته په ګټې سره خپلې ګټې لاسته راوړي. او زه فکر کوم چې د طالبانو په موجودیت کې، د طالبانو د نظام په موجودیت کې، دوی ته دغه ضمانت تقریبا خپل دوی ذهني ضمانت ځان ته لاسته راوړلی ده چې موږ باید له دغه امنیت نه استفاده وکړو او خپل اقتصاد ورباندې ښه کړو.
ډېر مننه استانګزه صاحب. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې هم د چین استازي ځینې وخت هغه پریکړې لیکونه ویډیو کوي چې په افغانستان کې د طالبانو خلاف یا هم د طالبانو خلاف بحثونه کې د طالبانو ملاتړي دریض خپلوي. پر نړیوال سټیج دغه سیو دریض چین څومره زیانمنولی سي ستاسو په نظر؟
البته فکر کوم ټول مسایل راځي او په اکثریت مسایلو باندې هر مملکت د خپل الاینس، د خپل هغه چې دي ملګري چې دي، د هغو د ګټو په نظر کې نیولو سره دوی هغه کوي. کنه یو رقم درته ورته کراود پالیسي ورته وایي، یا د ګروهي د بیروبار پالیسي، چې هغه خپل ټول ممالک خپل ملګري لري، خپل هغه سرتینی خطونه سرتینی. یو عمده دلیل هلته دا ده چې بیا هم دلته دا هغه موجوده ده، دا ویره موجوده ده، کنه چې د پاکستان د طالبان نه اوس څوک ډېره زیاته ګټه اخلي. آیا دا ډېر زیات د امریکا او د اسرائیلو په ګټه دي، که د پاکستان په ګټه باندې ډېر زیات دي، که د چین په ګټه باندې؟ دغه مسائل په کې عمده رول لوبوي. یو اصل چې موجود هغه هلته دا ده چې د چین لپاره د دې لپاره چې په افغانستان کې اقتصادي سرمایه‌ګذاري وکړي او په مشروع ډول باندې ګټه ترې واخلي. چین هم د ډبلیو ټي او غړی ده، د جهانی تجارت، او افغانستان هم د هغه غړی ده. د هغو د قوانینو په اساس باندې تر څو پورې چې مشروع نظامونه موجود نه اوسېږي، دا دواړه ممالک یو بل سره معاهدې نشي امضا کولی او یا تضمینونه موجود نه اوسېږي. په دې خاطر باندې چین په دغو خطرونو باندې ښه پوهېږي، ولې دلته چون یو د هغه پالیسي موجوده ده، یو د فشار پالیسي موجوده ده، او هغه داسې کېږي، انګېرل کېږي داسې چې طالبان امریکا راوستله د پاکستان په مرسته باندې د دوحې د قرارداد په نتیجه کې، د دغې انګېرنې په نتیجه کې ټول ممالک کوشش کوي چې د دوی وفاداري واخلي. هغه که روسیا ده هم کوشش کوي چې د طالبانو وفاداري واخلي، که چین ده هم کوشش کوي چې واخلي، ځکه دا یو ارزانه نیابتي ډله ده. پاکستان توانیږي چې واخلي، نو چین ولې کوشش ونه کوي؟ زه فکر کوم عمده دلیل دی همدا ده، ولې په مجموع کې چین او نور سر اقتصادي مملکتونه هغه په دې باندې پوهېږي تر څو پورې چې یو مشروع حکومت نوي راغلی موجود نه اوسېږي او د خلکو نه مشروعیت ونه لري. د دغه سرعت نه علاوه ډېر زیات خطرات دي د سرمایه‌ګذاري لپاره، او هیڅوک د دې جرأت نه کوي چې هلته، ځکه په داسې یو حالت کې که دوی سرمایه‌ګذاري کوي، نو یوازینی تضمین چې دوی ته موجود ده هغه به دا دی چې دوی په خپله باندې راسي نظامي مداخله وکړي تر څو له خپلې سرمایه‌ګذاري نه دفاع وکړي د یو مشروع حکومت په نه موجودیت کې. دا ډېر خطرناک حالت ده. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم
چې دا د ورکی سیاستونه او غټې پالیسیانه او دا ټول د یو مختلف دی او پیچلی حالت باعث ګرځېدلی.
ډېر مننه احمد صاحب. د افغانستان لپاره د چین خاص استازي تیره اونۍ په یو مرکه کې وویل چې په افغانستان کې تر شلو زیاتې تروریستي ډلې فعال دي. ستاسو په نظر د چین په سیاستونو کې هم یو ډول تناقض نه لیدل کیږي؟ له یوې خوا په افغانستان کې د امنیتي اندېښنو په اړه څرګندونې کوي، له بلې خوا په افغانستان کې د زیاتو پروژو په برخه کې دوی پانګونې ته لیواله دي.
دی هغه خبر او دی فرضاً مثال څوک چې دی هغه خبر او موږ د پاکستان خبر سره مقایسه کو، پاکستان همیش داسې وایي چې تروریستي ډلې په افغانستان کې موجودې دي او هغه د هغوی موجودیت د طالبانو تر سیوري لاندې ده. خو چین بیا برعکس هغه وایي چې په افغانستان کې موجودې دي. یا دا مال اعلامیه صحیح لوستم نه دی چې دوی وایي چې موجودې دي او که موجودې به وي کنه، داسې شکی خبرې کړې ده.
دوی ویلي دي چې موجودې دي.
او که چیرته دا هم ویلي وي چې موجودې دي، خو هغه مطلب دا نه ده چې دوی طالبان تورن کړي چې تاسو له هغه نه حمایت کوئ. دا د تروریستي ډلونه یوه خبره ډېره زیاته مهمه ده چې هغه زه فکر کوم چې چین دې ته ډېر زیات لیواله کړی چې د طالبانو سره نږدې روابط ونیسي. هغه د یو غور دي، هغه په اسلامي بیلتون غوښتونکي چې هغه البته تقریبا تر ډېره حده پورې حتی پاکستان کې موجود و، هغوی ته چینایانو ته معلوماتونه هم و دا کسان په پاکستان کې موجود دي، دا ډلې په پاکستان کې موجود دي.
خو بیا هم په وړاندې اقدام نه کېدی. ډیر مننه عزیز احمد زئی. له دې سره د 25 دقیقې بحث وخت دلته پای ته رسیدي. نن مو په دې بحث کې د طالبانو او چین پر اړیکو خبرې وکړې. د دې بحث ملمنو د اقتصادي چارو شنونکي سمیت فنک زئی، د غرض د چارو بل شنونکي عزیز احمد زئی. دا ورېدونکو هم مننه چې دغه بحث یې را سره واورید.
سکتا.